Radio. شنبه دلنده دوله سمه در دسامبر دریمه دا سادی رادو د نن روز خبرونه پیل شوه. احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه تر هر سمخ کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د سادی رادو او د امریکا شخ آشنا رادو د نشاطو بندول وغندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواک رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات په پراخه کچه خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شخ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست کې یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شخ راډیو د اف ام او ای ام سپی بند کړې چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خبرونې کولې، خو زموږ او د امریکا شخ راډیو خبرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري. تر دې مخکې د طالبانو پر دې پریکړې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم انتقاد کړی و او هغې خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وغانده. یوناما په یو ټویټ کې د دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او هغه یې په کلکو ټکو غندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ منټ د هغو راپورونو په اړه چې وایي طالبانو په دایکنډي ولایت کې د 2000 کورنیو یو شمېر غړي وژلي، د فوري بې پرې او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنټ پرون په یو ټویټ کې وویل چې د نومبر په 24 په دې پیښه کې ووژل شوی کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور هغه مهال ویلي وو چې ووژل شوي کسان ټول وسلوال وو چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله. هغه دا خبره رد کړه چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو ته زیان اوښتی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نیت لري چې په اوس وخت کې در نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي پرون په یو بیان کې وکړه او ویې ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط سم برابر نه دي. کیربي زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وښيي. بایډن د پنځشنبه په ورځ له فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي، خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسېږي. دا ساجي رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماتان په کابل کې خپل ډیپلوماتان نه باسي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د پر دفتر د پرونی حملې د برید کوونکو په تړاو وویل
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلي او انتحاري واسکټونه یې اغوست.
په خبرونه کې د اسلامي حزب له ویان سره هم شغیدلی وو. یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې درناوی وکړي. د دې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې د کندهار د میوند ولسوالۍ د استوګنو له حاله خبرو.
نو بستا نه کلینیک سته نه سړک سته نه مکتب سته نه پاملرنه ورته سته.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلو و پاتې کېدو یې د فوټبال څارونکي حیران کړل.
نږدې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پرون د دوه حملو شاهد وو. په یوه کې ظاهرا پخوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو، او بله یوه هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج د افیر ته په دغو حملو کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پر لومړي ډیپلومات دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له خپلې خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شاز دفر له پرونی برید وروسته خپل کارکوونکي له سفارت وباسي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی، خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي، او د عاملانو په وړاندې چې د ده په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت ته راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شاز دافر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو تروریستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربن چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ، او د پاکستان د حکومت پر ضد یې د بریدونو د بېرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شارز دافر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي، خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړي چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړ. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومېږي چې دا کار د چا له لورې شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غني په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه، وروسته کابل ته راغی، او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هېواده ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزي په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د ده په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هېواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم دې هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه، او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوري د دې کون له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې د دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول، او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیږل شوي تروریستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولی هدف ته ورسیږي وژل سوي دي، او ختم شوی دی.
تاسو وای چې د بل وخت مخکې وی چې د برید عاملانو په اړه انڅو ول شي څومره هلمن یاس چې د دې برید په اړه د چړنې په نتیجه کې به سرګند شي چې تشه چالاس درلود.
مونږ هیله لرو چې د دغه برید پر اړه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي ترڅو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په دایکونډي ولایت کې 1200 کسان پر کارونو ګمارلي چې د کار په بدل کې به پیسې ورکوي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کسان به د سړکونو د ترمیم او رغونې کارونه مخته وړي. د کډوالو ادارې ویلي چې دایکونډي ولایت چې سږ کال سیلابونو ویجاړ کړی اوس پکې واوره شوې او د دغو کسانو ګمارنه به له 2000 کورنیو سره مرسته وکړي چې له سخت او اوږده ژمي څخه روغ ووځي. دا خبر هم لروچ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د وی بی پیلوټ الوتکې د قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د وزارت منصوبینو دغه درې تنه د دې ولایت په کونډیو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چارواکو ویلي دوی غوښتل چې یوه بی پیلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یوه کانټینره یې شکته کړې او له ځان سره ساتلې وه یوه ګاونډي هېواد ته قاچاق کړي او پر 2.5 لک امریکایي ډالرو یې وپلوري. د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګونو الوتکې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم ګاونډیو هېوادونو ته لېږدول شوي چې ډېری یې تر اوسه بېرته افغانستان ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین له پای ته رسیدو سره سم هم محل لمنځل کیږي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده یې چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځني کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډېره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هره برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی، هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یوه نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو ته ماشام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کومه مرکه چې د رادیو لاري خبرو دا د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو اوریدل شي. 19 پروګرامونه هم حل تلرو او همدارس د ازادي رادیو په ویب سټ کې ویډیوئي راپورونه لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. سپورت د کرتباخو د فوټبال نړیوال جام منځلوبو ته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامرون هم هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پات شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبه هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال سارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخلا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالی نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوب پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2-3 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه باید د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
په قطر کې مو د فوټبال نړیوال جام د وروستیو نتیجو په اړه اوریدل او وام اوریدل چې د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته پرتګال، برازیل، سویس او سویلي کوریا هم لار پیدا کړه. د سپورت په ډګر کې د کرکټ خواته مخه کوو. د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ ټیسټ میچ لوبه دغه شیبه روانه ده. د دې لوبې نن څلورمه ده. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ په لومړۍ ورځ چې 598 منډې جوړې کړې. څلور لوبغاړي وسوسېدل او لوبه یې ویسټ انډیز ته پرېښوده. د دې په ځواب کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي د 283 منډو په جوړېدو سره وسوسېدل. اوس بیا استرالیا بیټنګ کوي. 150 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او استرالیا 368 منډې تر ویسټ انډیز مخکې دی او نه وکټې لري. استرالیا برلاسره معلومه شي چې کله به دا اننګز هم بیرته ویسټ انډیز ته پرېږدي چې په 5 ورځو کې دا لوبډله آوټ کړي او دا ټیسټ لوبه وګټي. بل ټیسټ لوبه د پاکستان او انګلستان ترمنځ ده. د دې ټیسټ لوبې 2 ورځې پوره شوې دي، نن یې درېمه ده. انګلستان په دې ټیسټ لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 1450 منډې جوړې کړې. ټول لوبغاړی وسوسېدل. په ځواب کې پاکستان 121 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی او دا لوبه به نن تقریبا 1 ساعت وروسته پیل شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسمت ساروان کتن اورته.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو لوري د آزادي رادیو او امریکا شخ د اف ام او ای ام سپو د بندولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې لیکنې سره سم طالبانو ویلي چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونه کړې او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولي او یو اړخیزه خبرونه کوله. امریکا شخه و آزادی رادیو له تیرو څباندې شلو کلونو راهیسې د افغانستان د 15 ولایتونو په مرکزونو کې په اف ام او همداراست د ټول افغانستان لپاره پر ای ام خبرونه کوله. خو د طالبانو له لوري د دغو څپو له بندېدو وروسته اوس آزادی رادیو په لنډو څپو خبرونو ته دوام ورکوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې پر اساس رادیو لا هم په افغانستان کې چې میلیونونه وګړي نالوستې دي او په کلیو کې اوسي د معلوماتو او خبرونو د ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانې د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایی رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره برید یې سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلی چې لدی پریکړه ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان را ګرځوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلی ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې رادیو د مندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان به هرته مهاجر شوي دي. فاینانشل تایمز ورسپانې بیا د میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریف غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 په مارچ کې د ظریف غفاري د وژنې لپاره وشوه. په تیرو کلونو کې د ظریف غفاري د وژلو څو هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار ووژل شو. فاینانشل تایمز له کابله تر میدان وردګ پورې د هغو خطرونو یادونه کړې چې اغلی غفاري به د ښاروالۍ په توګه خپل کار ته د تګ په لاره کې ورسره مخامخ و. په دې لیکنه کې د هغو حملو جزئیات د اغلی غفاري په قول اخیستل شوي چې د ښاروالۍ په بحال پردې شوي دي. اغلی غفاری د هغو ناخوالو یادونه هم کړی چې په افغاني ټولنه او خپل کورنۍ کې شزي ورسره مخامخ دي.
د کندهار د میوند ولسوالي اوسیدونکو په خپل ولسوالي کې د روغتیا زده او بیا رخاوني خدمات غواړي. د دې ولسوالي اوسیدونکو وای د روسي جګړو له امله ولسوالي ډیره ځپل شوې. خو د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي لا هم دې ولسوالي ته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وکړو.
د کندهار میوند ولسوالي چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر ځپل شوی لا هم پکې د روغتیا زده کړو بیا رغونی او نور برخو خدمات نسته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوند ولسوالي د بند تیمور سیمې اوسیدونکي جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مند کاګر جنگو وهجه د جنگو زفری ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مرزان پیرس یا کندار ته وړو چې نخوه ته وړو بدلته جندې پر دې مند کام نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په دغه افغانستان کې دغه کلی پر چارن دل تیر سوی لکه زمر پر خلکو نه کلی نکستا نه سړکستا معنا هیڅ نه د ولی معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباریو کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سړین مم خراب سي. اول د واره مو شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مو شونځي را برابر کړي امارات څخه مداخله شته.
خرابوي کړه ته یو حواله خلرو نم لاسه نه کلینیک سه نه مدرسه سه د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي هڅه کوي چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو دپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ دپاره پلانونه لري د بیا رغونې که د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې د پرمختګونو سیمې دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ زیادوالی شو لکه میانشین و غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاک شوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وشي ځکه د خلکو اړتیاوې د کوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت ترې د پیښو خبرونه ورکول کېدل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا څومره جنګ درته ولري موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچې ده. نو خپله خو مې کښ لرم ځمکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره دغه زموږ کلی دی دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زوروال کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت دی او خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لیړۍ کوي څوک بورګي خرڅوي څوک پټاټې خرڅوي څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په وداکت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري چیرې ولاړ شي. خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي د خدای روی دي. تاسې خو په هره لاره پوه شو نو تاسې هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر راکش که د شپې واګرده تر لاندې کړه. دا زما خبره ده دغه مشرانو ته ورسوي.
د محمد لغمانه یم د لسم ولسوالۍ د سایدل د دراتو نه یم د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل یعنی سبایي چای را باندې ولګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا د لسم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک یعنی ازادي راډیو ډېر ادبیات زنګو وه څه وکړو. نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنۍ ازادي راډیو پاتې وه. موږ ډېر خوشحاله شو چې ازادي راډیو یعنې ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنې سخت خفه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو وه د ادب تغټوټه وو یعنې ازادي راډیو باندې سخت خفه شلم.
خبری کومه دا مرسته پر برابر می خبری کوله و دا مرسته راځي و مرسته خبر لانه یو وی شلسه دا وسره کم کاری و نو هغه وخت مو خبر سو دوه مو درمه و خبر سو ای مرسته راغله دا هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتی نو ور ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مې سینا سره و منه دا یم دې نو بوتي لري خواره نه شي لري دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی. بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواړه کېته نو بله ډېر زه ستړیا دی او داسې ستړي خلک ستا خواړه نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وګوره ژی بیا داکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه چې زما بس توفیق کار وکړي وګوره د سرو زرو معده زه ورسوم. ازادۍ راډیو ته ډېر ډېر سلامونه زما ورسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.